السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس توایم وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د نوریاس نوري په قربتوب مهیروي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سره ته کې د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې و افغان ملکی وګړي د کابل په هوایي ډګر کې په ګډوډیو کې وژل شوې دي. هسپانیا له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالاتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. په غزې ترانګه کې یو وار بیا د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ تازه نښتې پیل شوې دي. خبرونه د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې و افغان ملکی وګړي د کابل په هوایي ډګر کې په ګډوډیو کې وژل شوې دي. د بریتانیا د پاوز د اعلامیې له مخې دا ګډوډي وروسته له هغه رامنځته شو چې د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړي او خلک تیښتې ته اړ شول. د لسګونو نورو د ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي. تر دې مخکې د کابل هوایي ډګر ته د خلکو د ورټولېدو په لومړۍ ورځو کې د 5 نورو ملکانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي وو. طالبانو بیا د ګډوډیو پړه په ډګر کې د چارو پر تنظیمونکو امریکایانو اچولي چې د دوی په خبره د خلکو په کنټرول کې پاتې راغلي. هسپانیا له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالاتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د هسپانیا حکومت نن اعلان کړی چې په دې تړاو بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن د هسپانیا له صدر اعظم پیډرو سانچز سره ټلیفوني خبرې کړي او موافقه ته رسیدلي. صدر اعظم سانچز په خپل ټوټر هم لیکلي چې له جو بایدن سره په بیلابیلو مسئلو له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او له دغه هیواد د خلکو د رایستلو په تړاو د امریکا او هسپانیا په همکارۍ باندې راغند خبرې وکړي. پرون ماښام یو الوتکه کې 110 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادرید بهر په پوځي اډه کې کوز کړای شول. په دې ډله کې شپږ ډیر شو افغانانو له امریکا سره کار کړی. له مادرید بهر په دې پوځي اډه کې یو شمیر نور هغه افغان کډوال هم میشت کړای شوی چې په افغانستان کې له اروپایي ټولنې او نور اروپایي هیوادونو سره کار کړی دی. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالسا د طالبانو د واکمنېدو په غبرګون وایي چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. هغه دا خبره نن هند ته په رسېدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته ژړا راځي، بد څه وکړو؟ افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلي. هر څه مو ختم شول. 40 کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول، هر څه صفر شول.
هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له افغانستان خپل اتباو یو شمېر افغانان ایستلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ارنیدام باغچی نن په خپل ټوټر لیکلي چې له افغانستان د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو ایستل روان دي او یوازې نن سهار وختي 113 کسان له کابله ډیلی ته انتقال شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست د ازادي راډیو خبرونه ته غواګیاست. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه 15,000 افغانانو ته موقتی ځای ورکوي. امریکا هغه افغانان چې خپل خاورې ته بیایي د هغو د مهاجرت د پروسې تر بشپړېدو پورې په درېیم هیواد کې میشتوي. متحده عرب امارات وایي له کابل څخه به زرګونه افغانان پراتونکو ورځو کې په امریکایي الوتکو کې دې هیواد ته ولېږدول شي. پر متحده عرب اماراتو سربېره قطر او بحرین هم امریکا ته د تلونکو افغانانو موقتی کوربرتوب منلای دی. د اسرائیل پاوز وایي د اسرائیلو جنگي الوتکو د شنبې په ماښام د غزې په ترانګه کې د حماس پر مرکزونو او ځایونو بمباري وکړه. د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا راپورته شوی. د یکشنبې په ورځ د ډزو په تبادله کې یو اسرائیلی سرتیری او یو څلوېښت فلسطینیان ټپیان شوي چې د دوو تنو وضعیت نازک ښودل شوی. د نختې د حماس او نورو ملیشه خوا لخوا او نورو ملیشه ډلو لخوا په غزه کې د فلسطینیانو د تنظیم شویو لارونو پر مهال رامنځته شوي. په سلګونو فلسطینیانو د اسرائیلو پولې ته نږدې لاریون کړی او د اسرائیلو پوځ ادعا کړې چې ځینو یې هڅه کوله له پولې تیر شي او نورو په ځینو نورو یې په اسرائیلي ځواکونو چاودېدونکي توکي غورځول چې دوی ځواب ورکړ. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د دوو فلسطینیانو څخه چې په جدي حالت کې دي یو 14 کلن هلک دی چې په سر لګېدلی دی. د اسرائیلو پوځ وایي یو اسرائیلی افسر د فلسطینیانو لخوا په ډزو سخت ټپي شوی او اوس پروختون کې دی. د اسرائیلو جنگي الوتکو په ځواب کې د حماس پوستې تر برید لاندې نیولې دي. او طالبانو د افغانستان یوې پیژندل شوې سیاسي څیرې ګل آغا شیرزي ته له هغه سره د کتو پر مهال د افغانستان د بلدوزر لقب ورکړ. په خواله رسنیو د طالبانو ګڼ مشران او ګل آغا شیرزی ښکاروي چې شیرزی د طالب مشرانو په هڅونه له دې ډلې ملاتړ اعلانوي. د طالبانو یو مشر په دې مراسمو کې وایي
جناب شیرزی صاحب انشاء اللہ دے اسلامی عمارت سر پر شریعت باندھی بیعت کی
تکبیر
جناب شیرزی صاحب اعلان کھڑی اردو دا افغانستان بلڈوزر ہے زبر اسلامی عمارت دا امیر المومنین دا ٹول زبر دا ٹول طرف سے خدیر ٹول افغانستان دا جوڑون دا پارے بلڈوزر دی انشاء اللہ
شیرزی ته د بلډوزر لقب د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شوی و. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. تر لنډې دمې وروسته د نوریاس نوري په کوربتوب د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغیو هغو چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو. د بیلګې په توګه د ناستې او غذایي تسمم او د غرض د شکرې ناروغي چې ویل کېږي ډېره عامه ده. د خبرونې ته مو دوه متخصص ډاکتران رابللي دي. د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې مو ډاکتر د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړه ده او په دوهم نیمایي کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زیته هم بلنه ورکړه. زموږ تخنیکي همکار شریکوي چې ډاکټر صاحب شفیق را سره وصل دی. خو مخکې لدې چې ډاکټر صاحب ته وار ورکو د ټلیفونونو شمیرې لانووم، کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او ل متخصص ډاکټر نه پوښتنه لري. کولی شئ مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي، البته داخلي شمیرې کار نه کوي، نړیوال شمیرې دي. یوه هیله کوم چې د دې لپاره چې مصرف مو زیات نشي فقط پوښتنه وکړئ له متخصص ډاکټر نه. 00420221205001 یو ځل بیا تکراروم 00420221205001 او بل شمیره ده 00420221205001. د غرض ک انټرنیټ لري د سکایپ لري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. رادیو ټکای ازادي مو پته ده. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه.
ډاکټر صاحب مخکې چې مو خبرې وکړلې تاسو ویل چې اوس ډیر ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي دغه د نستناستی پر ناروغي اخته دي. کله کوردون کته وای چې نستناستی څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي اخته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په نومه تر کتاب ته او تاسو همکارانو ته ټول هیوادوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې کې چې ټول دوستان روغ او صحت مند او خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د هوا حالات د دې چې هوا ګرمه ده د دوبی موسم د تقریبا تحت نیدو کې او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاص میکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي د هغې د وجې نه دا ځینې ناروغۍ پیدا کېږي چې هغه اکثرا د اسهالاتو په شکل موږ ته مراجعه کوي. موږ ورته ګسټرواینټرایټس وایو. همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کېږي. تقریبا دا په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه د میکروبونو د زیات موجودیت له کبله او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح نه مراعات کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډېریږي او طبعا دا داسې ناروغي ده چې د خوراک له لارې نه انسان ته انتقالېږي. ناپاکه پړو د وجنا پسل کې وبدي زیاتره چې دا ناروغي انتقالي یا دا میکروبونه انتقالي دي انسان ته نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجنا سالم انسان ته انتقالي کې په دغه اوبو کې میکروب یا هغه میکروب څکل کېږي د انسان په واسطه باندې میډې ته یا بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اصالاتو سبب کېږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اصالات وي بلکې ناروغ تبم لري او استفراقات او دلبدي او ځاندردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ اکثره یې وایرسونه دي او دا یوازې د اوبو د وجې نه انتقالېږي بلکې نور ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو نو هغه اکثره ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوجات چې په بازار کې پیدا کیږي او هغه دغه کچېری دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونندل شي نو د میکروب د انتقال سبب کیږي انسان ته او په دې ډول باندې دا ناروغي منځته راځي.
ډاکټر صاحب بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم د غدای رادیو کارکونکو او دونکو ته. زه ګل محمد مجید هم د فوس نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تالې د خپړې د هر وخت خوږیږي او ډېره دوی مې وکړله د رګونه داسې وپړسیږي او بیا درد کوي. د درد ګولۍ وخورم بیا خیشي او لاس ورځې میاشت خیری نه بعد بیرته بیا درد شروع کړي. نو که دا په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکي یو زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغي بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړئ. مننه.
محمد رو ته وایم چې د خو د تلو دردونو نه دي شکایت درلوده او د لاسونو دردونو نه. نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عامل یې کېدلی شي. څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. دا هسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. په زیاتره اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوا نه ډېریږي. په اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي. په دې حالات اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګې، لمر له وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي
ترلاسه
کړي؟ بله جاسپ،
بالکل. تاسو خبره نه تایید هم په افغانستان کې کافي ډېر د نظر نور اروپایي ملکونو ته نظر دي. موږ خلک درست استفاده ترې نه کوي. ویټامین ډي نه درست استفاده په دې شکل کې دی چې لمر مستقیما د انسان په وجود باندې ولګیږي نو هغه صورت کې به مو اثرات ډېر وي. په دې خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو ته نه شرایط برابر دي چې ټول وجود سره وته هغه کې که هغه اکل زمونږ هیوادوال لاسونه تر مړوندونو تر پلاس اوبو پورې او همدارنګه پښې د زنګنو پورې هغې اکل په ورځ کې یو دفعه ښکاره کړي. د نیم ساعت لپاره، یو ساعت لپاره لمر ته کښېني نو دا کفایت کوي. هغې اکل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیم په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي نو هغه مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود ترنه اخلي. بله چې همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایي موادو نه د استفادې د طریقه دا مشکلات حل کېږي. نو زما توصیه دا ده چې دوی کېدی شي نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي که چېرې دا مشکل وي چې هغه ته دوي شي. د دې نه علاوه د پښو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
دغه روماتیزم خو به ورسره تړلی نه وي
کېدلی شي. روماتیزم بیا فرق لږ دومره دی چې په هغې کې انسان د وجود مفاصل درد کوي. د لاسونو ګوتې د ګوتو مفصلونه او د پښو د ګوتو مفصلونه ډېر درد کوي. د دې نه علاوه د انسان د وجود نور مفاصل هم درد کوي په داسې یو شکل چې په مقایسوي ډول باندې کله یو طرف د انسان د وجود وي کله بل طرف، یعنې کله هیڅ اړخ کله چپ اړخ، او دردونه همیشه تغییر موقعیت کوي، کله لاسونو کې وي کله پښو کې وي، او همدارنګه د ورځې په یو برخه کې دغه مفاصل شیخي پیدا کوي، خصوصا د سهار په وخت کې چې کله مریض د خوب نه جګېږي نو د مفاصل شیخي ورته لیدل کېدای نه کېږي. نو څه معایناتو ته به ضرورت وي تر څو د دې تشخیص وشي او بیا تداوي شروع شي.
په دې هیله چې مجاهد صاحب هم خپل ځواب ترلاسه کړی وي، یوه یادونه بیا هم کوم، په هر صورت ناروغي ډیره زیات دي، خو نن موږ د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق زموږ میلمه دی، او په داخله ناروغي او په تیر بیا نس ناستي او غذایی تسمم چې دواړه سره تړلې دي په دې باندې خبرې کوو. دغه ناروغي هم په دې ورستیو کې ډیره زیاته ده، او مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې ناپاک خواړه، ناپاکی اوبه، دغه راز په غذایونو کې چټل دي، ګرځېداره ګرځېدا ده، د دې لامل کېږي چې خلک په دغه ناروغي اخته شي. هیله کوم چې په همدغه مشخص ناروغي ک پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مطرح کړی. بل اوریدونکو کې هم د دې لپاره چې مو مصرف زیات نشي خپل پښتنه مستقیم مطرح کړی. مهرباني
محترم، سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته فضل هدي ورداګ
وټاکس اپ مهرباني من پښتنه څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
ډاکټر صاحب محترم نه دغه پښتنه دا چیر تا یو موشم د غفونو په دوره کې د غفو بوس یو د غفو دوره په ریسیپ دی کې سولات پیدا کی نیمه فکرانه کې دا یو موشم دی د تا د یو لاس راځي کې لاس یو سولات پیدا شوې دي نو د دو څه جلاو ګیرو کو یعنی مشکل خو نشته دی او هغه کاس چې د وجود او به کمی وي دوغونه یعنی کوم نه و امکانات نه سره استفاده وکړي چې د وجود او به پوراش او ژوند د مونږ داسلو راټول سیمو کې ده. مننه
ډاکټر صاحب مهرباني.
او د څه دی راټولې پوښتنه وکړه، واقعاً اسالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات منځ ته راوړي. اسالات د څه ناروغي نه چې په دې کې د انسان د وجود اوبه ځای کیږي، او هر انسانان چې هغه د وجود کمی اوبه لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کیږي، چې هغه معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي. هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي د دې لپاره اسالات خطرناک کېدلی شي، او همدارنګه هغه کسان چې عمر نه د شپېتو پنځه شپېتو نه لوړ دي په دوی کې هم اسالات خطرناک کېدلی شي. ځکه په دغه سیمونو کې د وجود مایعات کم وي نو د لږې سال سره هم وجود ډېر مایعات دی چې کمو سره مواد کېږي د مایعاتو، او دا نور مشکلات منځ ته راتلی شي. نو زما د دې ورور سره زه ورته دا ویل غواړم چې بالکل په دغه مرحله کې چې ماشوم غاښونه اوباسي، اگر چې دا د ماشومانو د بخش پورې مربوط پوښتنه ده، د ماشومانو تخصص په دې کې زمانه د احتیاط زیات شاید ویلی شي، خو زما د دې ورور ته مشوره دا ده چې په دغه مرحله کې ماشومان اکثرا چون د غاښونو د راوتلو په خاطر باندې وری خارج کوي نو دوی په خوله کې ډېر لاس وهي، او اکثرا ماشومان په دغه سلینو کې طبعا خپل لاسونه د صحته منه نشي ساتلی، او دغه لاس وهلو په نتیجه کې دوی خولې ته میکروب انتقالوي، او دغه میکروب بیا په دې مرحله کې د اسالاتو سبب کېږي. کوم بل دلیل نشته. نو ښه ده دا چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي، لاسونه یې زر زر ووینځل شي. دا د میندو مسؤلیت دی چې لاسونه یې زر زر هغه کې پاک وساتي، ووینځي، د ورځې په اوږدو کې څو دقې پاک ووینځل شي، او همدارنګه هغه شي چوشکونه یا هغه شیان چې په خوله کې دي ورته ورګري یا شدي ورته ورکوي، پرې هغې نه دلوګیري وشي، ځکه هغې د وجه نه میکروب انتقالېدلی شي، خصوصا په همدغه ګرم موسمونو کې او په ماشومانو کې د اسالاتو سبب کېدلی شي. نو د مایعاتو د کمبود په وجه دې وویلې په دغه مرحله کې یو خو دا د ماشوم حفظ الصحه چې دې باندې ډېر تمرکز وشي، بل مایعات ورکړل شي ماشوم ته، مور شیدې ورته خامخا ورته چې تمن وکړنی که مور شیدې نه وي نو ورته ولکېږي، خو دوی کولی شي پاک اوبه مایعات مختلف ورته ورکړي، او همدارنګه ORS چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کېږي دوی کولی شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي، په یو لیتر اوبو کې یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي. نور څه ضرورت نشته، دا یو مرحله نه چې په همدې شکل تیریږي چې نرم قطع نظر کوي.
ډاکټر صاحب تاسو د یو هي موضوع یادونه وکړه، د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډیر په خوله کې لاس وهي په دې خاطر چې خارښ کوي کنه. زنه پوهیږم په نور نړۍ کې ګرد حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي. په بازارونو کې خصوصا په افغانستان کې حتما دغسې د ماشوم لپاره چې غاښونه راوځي دغسې وسایل وي، هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم تر استفاده وکي او لاسونه وي په خله کې بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي یا هغه کې آیا ستاده د شک نه چې تر استفاده کولای شي خلک
کچیر دا موضوع اطمینان حاصل کی چې دا شی پاک کړی کې خودل کېدل شي کنه د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط د سې دي چې لږ مشکل وي چې ماسومان هغه یعنی هغه د هغه د صحه د هغه د ماحول د صحه پاک وساتل شي او نه چې په خپل کې خودل کې دا پاک وینو نو زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې موږ نو خپل وطن دوه خپل خلک نن ته معلوم غنو دا بلګ مشکل وي چې هغه پاک وساتل شي او په خپل کې د پاک انتخاب راشي نو لږ وړاندې هغه دی چې فکر کوم چې دا باندې کده نه په دې شرایطو کې دغه د دې د وژنند میکروب انتقال کې دی شي په نور ټولنه کې هغه شرایط ډیر پاک دي شرایط ټولنی او ان دې ځای فردي دا ډیر شپرت لري د افغانستان سره فکر کوم چې دا ماسان شرایط به نو د برابر دي
مننه کور ودان قدر منوردون کو د ازادي رادیو د روغتیا زنګړی خبرونه اوري از مکمل محمد د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق او پر نسناستي او غذایی تسمم ناروغي باندې خبري کو په همدغه موضوع باندې پښتنه لري مطرح کړی بل اوریدون کې د مهرباني وکي او خپل پښتنه مو مطرح کړی بلې ګومانم چې اوریدونکې به زموږ خبر بلکې بلې زموږ غاغوري ازادي رادیو ده
السلام علیکم نبیولا زبلې دا واخلې غزنه خبرې کوم
زبلې صاحب زموږ دایمي همکار مهرباني پښتنه وکړي له ډاکټر صاحب نه پښتنه لري
ډېر زیات مننه نورې صاحب ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه او ترڅنګ پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب دا چې تل ناسا ناروغي ډیرای وخت نه ناپاک خوړو ناپاک ځای نه مين سره دی آیا هغه کسان چې موږ په شهرونو کې ونو هغه معتادان دي هغه په نشي څه کوي دي هغه ډېر په ډېر بد حالت کې ژوند کې ډېر په ناپاک ځای کې ناسي او ډېر ناپاک خواړه هم خوري آیا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي مننه
بله ډاکټر صاحب مهرباني د زابلی صاحب پوښتنه د هغو خلکو لپاره په اړه باندې و چې په مخدره مواد روغ دي او ډیر په چټلو ځایو کې اکثرا نو سي مهرباني
واخیان دا ډیره مهم بحث دی موږ په ټولنه کې متاسفانه یو ځات کې د خلکو د سمشته دی البته سره یو ځات کې کده وایم د مالې موبایل غنې وي خو کله چې سره تاسو کابل مرکز کې دي دا چې خواقیات د خلک منځیل ګوري چې نو شهید تو کړو د دې او د دې د هغې ته نه هغې د خراب حالت کې دی او دې په هغه ځایونه کې چې هغه تر دې د دې سیستم اصلا البته د کټو په کېږي نو په تر اسنه د دې د وجود مقاومت د بار بار نشهید تو کړو استفادې د وجه نه کافي دی رځي کوي او دې ډېر د راکې د شي یعنی د ناروغي ته ډېر معروض دي او د ناروغي باندې اخته کېدل شي ډېر او کېږي چې بیا مقدار یې اخته هم وي او د بل طرف نه بیا د دوی د سیدګي ته خدمات ته هم کومه نه د زابلې سره کومه موافقه هم د دوی ډیر زیات د مرز ته مصاعب دي او د مرز باندې خپل کېدل چانس کې ډیر نه په دې خاطر چې د دوی د ځتها کومه او مقاومت د وجود چې ته او د دې خدمات پر سیدګي کومه په دې خاطر باید چې زمونږ شاروالې او زمونږ د عامه روغتیا وزارت دې ته عملرنه وکړي او د خلکو همدارنګ د معتادینو برخه کې چې کوم سي سلامات کې غیری به ته دیاکله د دې په ملرنه نو کې ترڅو د خلکو ته خدمات په شکل باندې او په وخت باندې ورسیږي
مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو ډیر ټلیفون کوي بل اوریدونکو هم د مهرباني خپل پښتنه مطرح کړئ ډاکټر صاحب نه بلې ازادي رادیو د مهرباني تخنیک هم کاروي چې مخکې اوریدونکو او د اړیکه پرې شوی خو بل اوریدونکو د مهرباني ځان اول مهرباني وکي او لاندې پوښتنه مطرح کړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه
د ډاکټر صاحب څنګه ده د ډاکټر صاحب زړه تقریبا د 2000 کې چې خاصه په تنه سمې ده چې زه د ورته چې خاص ویني کې خیر ویني او ډېر تازه دي چې زه د ډاکټرانو ته مخلي ما وغه دا وای راکړم سره ستو نه بس دا غټ نه چاز کوم بس وینې وینې ډېرې څو پیدا به واستر دي څو کوچې شي ډېر تر په تکلیف ما شتنه د ډاکټر صاحب زو کوم ډاکټر په ورته څنګه ته ځو
په وکه مې وکړه ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري ماتره ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري
او
ضرور ما په معنا دا چې عمر تو کاله ده آیا کوم عمل لري کني لري او آیا تعداد د دفعات تو د پیسال ده کنه ده
مهرباني اورور
یا د تاسو تقریبا دا چې وګړي اتي کیږي چې بس دا حرکت نه ځکه دغه وخت نه چارې کوم ګرځي ویني
تو کاله نه یاست
تقریبا دا د فلیوس طالبانو
مننه
او دغه کوم چارې کول په وخت کې درد احساس کوي
یا یا تاسو وخت مخې بدن درد کوي دا چې تاسو نه په سلام بدن غوې درد کوي څوک تم کوي یا وځه دا یو نه بي لاسه ترڅو چې بدن درد نه سره ترې بدن درد نه کې ساده وي نه راځي ايش
bale ډاکټر صاحب لپاره نه لري چې ټلیفون قطع کی
نه صحیح زه نه وته
مننه ټلیفون قطع کی چې مصرف مدیر نشي کور ودان مری باندې ډاکټر صاحب
د ورور تزما مشوره ده چې د وینه کې وینه چې په دغه متیاز کې راځي دا مختلف او الکترون د وجنوي ځینی انتانی ناروغین دي ځینی میکروبین ناروغین دي چې په اړه کې هم وینه راځي چې په اړه کې تر کې موږ امیبیاز او د دا راوېل شو عند انا شجيله انا راوي له چاره ثلاثه كنت راوي لدي خبر المره دي سكره كي دي ورور ده موضوع نه دينا انا وغير المقربين انا راوي كي يودا البن انا راوي له چي اغي تمام يد الكلمو التهاب ويو التريت كولاجيس انا تاريخ هم اسهال دي دي قوينه دي مقدار هم كبير وي دينا انا وعد انسان ده هضمي سيستم ورسي قسمتنا كلها كلها زخمونه فايدا كي دي بكي او مختلف وی لته د وژنې کله د قبضه د وژنې او کله هم د بواسیر د وژنې خونديزي من سره تړل شي نو اوس د دې لپاره پیدا کول دا د نزینې بعد وخت شي ضرور او کله چې کېدل شي چې نزې کوم متخصص داخلي وي دا وتور شي ځینې معاینات لازم دي چې وشي او نزینې بعد دا معاینه شي او پښتنه وترنه وشي او د معاینات په نتیجه کې د موضوع تشخیص چې آیا د التریټیټ کولایټس دا هیموراید ده او کله انل فیشل ده او که هم دا کوم انتاري ناروغي ده نو زمما مشوره څنګه راځي د نزینې متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي د موضوع کچېره دوام کوي نو کېږي چې مشکل وته جوړ شي د خوندي د وژنې را کمپنی باندې اساسي چې خوندي خاطر وروسته د موضوع نه باندې ځان شي
مننه کور ودان ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنې خبرونه ده بلوریدون کې د مهرباني او خپل پوښتنه مطرح کړئ بلې ازادي رادیو د مهرباني څه پوښتنه لري له متخصص د داخله ناروغي او له متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق څخه چې زموږ ملمه دی بلې لکه چې اډی کا پریشو ډاکټر صاحب په لندن راته وای چې څه سپارښتنه لري د دې ناسناستي او د غرض د غذایی تسمم د ناروغي او د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي که په لندن راته وای مهرباني
نو هر په خلاصې کې دا څه معنی چې په دوه کټګورۍ کې دا کار کولای شو چې د نن ورځې نه ځان وساتو وي خایا کو ځان وي کا ډېر به تر دا د تداوینا او ارزونه هم ده اول فردي هر د صحاب ټول یو ډول زمونږ په جدي ډول په نظر کې ونیسي د مسلمان په هیڅ ځمن باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو خپل ګر چاته ماحول پاک وساتو هغه ته چې خورو یاد کو هغه پاک پېدو شيږي نو په دې لړ کې موږ دا وایو چې هغه ورونه خوندې چې لاسونه خپل ځلین یې هغه په دې باندې اخته کېږي په دې ناروغي باندې یعنی اخته کېدل چانس کم دی خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان نو د تشناب ته دراوتلو نه د تشناب دراوتلو نه ورسته ځان لاس صابونه او اوبه باندې ووینځي چې دا موضوع په ماشومان کې د دې په نظر کې ونیول شي په دې خاطر چې ماشومان د دې په څیر تر دې په باندې نه پوهیږي او هغه ته توجه نشي کولای نو مسلمان او والدین مسؤلیت دي چې دا موضوع هغه کې تطبیق کړي او عملي کړي دلاتونو منځل او دلاتونو پاکستان د دې مهمه خبره ده دا کوم شمونه کې د خو او د مخ منځل هم ډیر ضروري دي چې په دې ډول د ناروغي خطر څخه نور کمیږي د پدونه کټګوري کې د سکلو او باید موږ ته پاملرنه وکړو په اړه دینه کې چې د سکلو چې یو په پیدا کې خو مشکل به حل وي او په اړه دینه کې چې د سکلو چې یو په پیدا کې البته د سکلو چې یو به راوګل شي دا پاتې شي وی تاسو چې وی دا چې د موټلو بوتلونو کې پیدا کیږي چې هم خلکو ته د مدني او بوکونو نوم ورکړي دا پاتې دي د نه علاوه د څاګانو او د یالو او د نننو او د محفوظ نه دي کې دې چې په دې کې میکروب انتقال شي نو د دې او د سکنه نمک کې دا جوړ شي دا یو شی اوس کله شي ترڅو میکروبونه پکې مړ شي او یا هم پتاس او بخي کلورین پکې په خاص تناسب سره د دې کې استفاده وشي او تر څو دا وبسیږي شي دا جوش کولو طریقه تر ټولو غوره طریقه ده د خوړو او میوې وینځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام پړل کیږي لکه میوه سبزیجات ترکرجات دا باید مخکې د خوړو نه تاسو سره وینځل شي او نیم ساعت د پاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي یو مقدار او هغه نیم ساعت د پاره پریښودل شي دا نه وسته خوړل شي دې ډول به دا صحیح او مسؤول وي نو دوه قدم کې زه د ټولنې د صحیح باندې هم غواړم خبر ورکړم مهرباني تر دې چې دا نقاط مهم دي او ټولنې د صحیح کې هم موږ تاسو د مسلمان په حیث باندې دا یو فریضه ده چې خپل کورنۍ خپل اشپزخانه او خپل تشنابونه پاک وساتو دا هغه د دې چې د دې لاره نه میکروبونه ډېر انتقالېدلی شي نو همدارنګه په دوهم قدم کې د ښار پاک ساتل د کوڅو د یالو د څاګانو پاک ساتل چې دا په دې کې ټول خلک سره صحیح دي او مسؤلیت لري د دې سره سره ښاروالۍ او د عامې روغتیا وزارت هم په دې کې مسؤلیت لري تر څو د ښار په پاک ساتلو کې د یالو په پاکولو کې همدارنګه د ډیرانونو چې زموږ د شاوخوا کې دي هغه پاک ساتل شي د هغې نه په درجات ځل انتقال شي او په صحیح شکل انتقال شي نو په دې ډول موږ کولی شو د دې ناروغۍ نه
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو له تاسو هم تر اوسه مننه چې لمو سره مو تماس ونیو ډاکټر صاحب شفیق کور ودان تاسو ته بیا هم په نورو خبرونو کې بلنه درکړو خو زموږ د خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغیو ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو
السلام علیکم د مری سه زه هم په خپلوار تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرف نه کې هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم
بله ډاکټر صاحب مخې له دې چې تاسو ته وار درکو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم لاندې تماس ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ 00422211205001 بل شمیره ده 00422211205001 د غرض که انټرنټ لاسرسي لري نو د اسکایپ لري هم کولای شي چې خپل سره تماس ونیسي او پوښتنه مطرح کړي رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ته یا پته ده ډاکټر صاحب احمد زئی خبرونه ته خراغ لاست مخکې مو له خبرونه تاسو سره خبري وکړلې غوښتل مو چې په افغانستان کې د شکر پر ناروغي خبرې وکړو شکر ناروغي هم چې تاسو ویل ډیره عامه ده که په دې اړه لاندې معلومات لومړی ورکړئ اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي
نوې سپډیر د جاتو مننه بالکل مخریدنه چې سره په موضوع باندې خبره کوي اول باید هغه موضوع په تاریخ باندې او هغه موضوع باندې باید پوه شي دا چې موږ تاسو موضوع نن دغه شکرې ناروغي ده شکرې ناروغي نه تنها دا چې په ورسان کې بلکې په مجموع کې په ټولو دنیا کې دغه ګراف مخول وړېدو ده شکرې ناروغي هغه حالت کېږي چې کله د انسولین په مقابل د افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامېږي په دغه دوه حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخله د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته شي کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته لاندې د حالت شکر ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کیږي دا مختلف شکلونه لري خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډېر زیات معمولی دي چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای اول ټایپ کې دا معمولا دا په ماشوم تو کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې راځي کیږي او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د سلګ کلنۍ نو وروسته او په هغه اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپي په هغه کې راځي کیږي اول ټایپ شوګر یا د شکر ناروغي چې کوم دا په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراد یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز په میټابولیزم نه رسیږي په واضح خبره ده چې ګلوکوز په مطلق ډول په میټابولیزم نه رسیږي
ډاکټر صاحب دغه انسولین که په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ زره په پوښتنه انسولین چې کمیږي دا څه معنی
انسولین انسولین یو نوع هورمون ده چې دا زموږ ستاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیم زموږ ستاسو وینې ته راځي نو په وینې کې د انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میتابولیزم ورسي کله چې په وینې کې د ګلوکوز لیول پورته شي نو په اوتومات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي نو هغه ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته اغلی
پښتنه دا چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خونځي ته چې ماشومان زی په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نوای د تندرست وزن نه د پورته شوی دغه په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت په کرامسته کیږي
نوري صاحب راځم مټور ته ان شاء الله دغه غوړم چې په ولج مجموع کې دغه شکر باره کې عمومي معلومات وړاندې کوم ان شاء الله تاسو ټول سوال نه حل کیږي وسره
مهرباني دمو ورکې ک لاند پلانډر ته وایز ک چې ډیر به اوریدونکو هم پښتنې لري چې وخت ولرو اوریدونکو لپاره هم چې هغه خپل پښتنې مطرح کی
بیخي سید د زکه چې په خپل دغه د شکرې په ناروغي کې په مجموع کې ارشاد جزئیات رول لري هغه اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده بعد نور فرعي ګروپونه هم لري نو په دغه اول ټایپ کې وایي چې ته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري نو په اولادونو کې 3% د خطر شته چې هغه هم شکر باندې مساتي خصوصا په اول ټایپ شکر باندې او که چې ته د یو چا پلار په شکر باندې اخته البته په اول ټایپ د شکر باندې نو په اولادونو کې خطر لري چې 4% په دې شکر باندې اخته شي او که چې ته د یو چا مور او پلار دوړ اول ټایپ شکر ولري په خپل منځ کې ودونه کړی وي نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% پر دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي مطلب دا ده چې ارشاد په دې کې ډیر زیات رول لري نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي انسولین هم هغه مکم چې ورته اشاره وکول د هورمون ده نو هغه حجرات خپل وظیفه په شکل سره سرته نه رسولای نو د ارشاد دی وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وه یا مثلا د کوم بل مشکل دی وجنه هغه حجرات خپل وظیفه په شکل سره ساتو نه رسوي نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود را مسته کیږي کله چې انسولین کم شو په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته
شي
نو دغه د حالت شکر د کیږي شکر
نه کیږي دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان د ټلیفون نه کوي خو غټان د ټلیفون نه کوي هغه به اتمن پښتنه مطرح کړي تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته ویل څل وختو کلونونه په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبري اوریدلې وي شکر ناروغي باندې خبري کوو او یو اوریدونکو را سره دی ډاکټر صاحب مستقیما به اوریدونکو را واخلو ځکه چې وخت ډیر نه لرو مهرباني ځان راو پیژنې او خپل پښتنه مطرح کړئ
السلام څنګه شه په سره کرایا
مننه چې پښتنه لري اتمن خبرې مو اوریدلې وی چې ډاکټر صاحب د شکر په ناروغي اخته کوي اول راته وایي چې خپل خو به شکر ناروغي نه لري
یا خپل شکر ناروغي نه لرو نور ناروغي مشکل لرو هغه شریط ما
مهرباني
اوریا
بله اورما زرخ په پښتنه مطرح کړی ګومانم چې قاطع شو تخنیکی همکاري شرکوي خو بل اوریدونکو شته ک آزادۍ رادیو اوري لطفا په هغه موضوع باندې چې زموږ ډاکټر سره پری خبري کوي په همغه موضوع سره تماس ونیسي او خپل پښتنه مطرح کړی مهرباني
سلامونه اومله یا فضل هادي ورتاګه ما محترم راښه سم نن تاسو ته د نیمګي اوتره ده یا د څلوخت کولو به سینوي دا دوا کولا کی چې بده شکر باندې مفتلا ده کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړی ګډر در وسه په تکلیف دې دوه سره چوره وکړه
ډاکټر صاحب په وخت کې مې پوښتنه لري ډاکټر صاحب ورڅخه
نه
نه نه سره درم ان شاء الله بس جواب مننه مې رباني تاسو درالو لاره نه خپل پوښتنه اوریدل شي ډاکټر صاحب نه مې رباني ډاکټر صاحب
زه هم په خپل ور باندې فزر هادي ورته خپل طرف نه کې سلامونه احترامات وړاندې کوم دا چې د تر شکر په ناروغ باندې اخته دا چې کله زخم شي زخم څنګه جوړیږي اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رانی دي کوي همدغه اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند خپل حیات له سور کوي دا چې شکر یو مزمنه ناروغي ده دا د لانګ لایف ډیزارډر وایي شکر د بدن ټول وړ او لوی رګونه په بدن کې چې څومره وړ او لوی رګونه دي دا ټول متاثر کوي دا ټول خرابوي لکه څنګه چې موږ تاسو هم اکسیژن ته ضرورت درو، هم غذایی مواد ته ضرورت درو، هم داسې زموږ ساتو د بدن ټول حجرات وانساج، هم اکسیژن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا دا چې څوک شکر ناروغي ولري او د خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه کواډو رګونه وي چې هغه رګونه وي، کله چې را خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي، نو دا د رګو د لارې نه هلته په کافي اندازه سره د هغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډېر زیات اساسي رول لري او غذایي مواد ډېر زیات اساسي رول لري. په کافي اندازه سره هماغه زخم د رګ د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد نه رسیږي. او له بلې خوا نه کله چې یو څوک شکر ولري په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي، ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې محیط کې چې هلته د ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي، نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم ښه نه جوړېږي. ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ستاسو برنامه اوري، نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي، خصوصا د نهایاتو د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي. نو په نتیجه کې که چېرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي، نو دا د شکر مریضانو په نسبت باندې دغه د زخم نیکروز او بالاخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت دی چې دغه حجرات بيخي د خپل ژوند له لاسه ورکړي، دغه امساج خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي، نو په نتیجه کې د زخم څخه نه جوړيږي، بیا هغه د کپخې فقط کېږي او خلاص لا فقط کېږي.
احمد سه مخله چې بل اوردونکو راوخلو یو پښتنه خای لډیر اوردونکو سره هم وی هغه دا چې کله تاسو ویل چې عمر پورته زی وزن د وجود زیاتیږي، هغه سه وجود فعالیت سم نه کوي، ممکن دغه د شکر ناروغي په دغه حالت کې ډیر زیات شي. مخله مخکې د کنټرول لپاره څه کېدای شي؟ مثلا په بهر نړۍ کې کوچنی عالی دي چې کېدای شي په خپل یو د شکر هغه درجه سړی ګوري چې آیا پورته ده یا ښکته ده، آیا تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه شی مروج شوی یا رواج شوی دی، یا کېدای شي چې مخکې له مخکې چې ډېر دغه ناروغي حاد شي یو څوک مخنیوي وکړي شي؟
نورې هم ډېر مسلکي پښتانه ډېر په ځای پښتانه باندې، اول باید موږ تاسو مسل دینه چې ستاسو پښتانه د جواب درکم، غواړم چې لګي په وسیله او سره دغه اوریدونکو دغه ستاسو پښتانه جواب کړم. کله چې موږ تاسو په خپل په وینه کې شکر ګورو، نو د شکر درې کټګوري اندازه ده. اول کچې ته یو څوک شکر په نهره باندې وګوري او په نهره باندې د پوینه کې د ګلوکوز لیول د نوي او د سلو په مابین کې وي، البته ملي ګرام په پی ډی سیلیټر کې، دا په دې معنی ده چې دا شخص د ښه نارمل ده. او کچې ته په نهره باندې پوینه کې خپل شکر وګوري او د خپل شکر د سلو او د 150 په مابین کې وي، البته ملي ګرام په پی ډی سیلیټر باندې، نو دې مریض دې حالت پری ډیابټ وایي. پری ډیابټ په دې معنی باندې نه شکر کې ده او نه نارمل حالت کې ده. کچې ته یو څو سره تدابیر ونه نو کېدلې سي چې په راتلو کې نږدې وخت کې دا شکر په ناروغي باندې اخته شي. خو که چیرې یو څوک شکر په نهره باندې خپل په وینه کې ګلوکوز یا دغه د شکر اندازه وګوري، دا یو سلو شپږ وسی ال دی څخه پورته وي، البته چې دوه ځلې وګوري، نو بس دا په دې حالت کې د شکر مرض تشخیص دا کانفرنس او تایید شو. او په مړه خېټه باندې د خپل اندازه د اچ بي او سي چې د هغه خپل اندازه د هغه ډیر یو با اعتبار معنی ده. نو په دې کې کوم شاید رول لري؟ کله چې یو څوک پری ډیابټ حالت کې وي، پری ډیابټ دا معنی چې نه شکر وي نه نورمال وي، نو یو سلسله تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر ته لاړ شي. اول که چیرته چاق وي وزن ولري، باید خپل وزن کم کړي، ځکه دغه چاقي یا وزن یو علت شکر د ناروغي جوړیږي. بل ټول هغه اشخاص چې هغوی په پری ډیابټ حالت کې وي، په دې معنی چې نه شکر کې وي نه په نارمل حالت کې وي، نو د پوینه کې د ګلوکوز لیول په نهره باندې د 150 په مابین کې وي، هغوی باید خپل فزیکی فعالیت زیات کړي. او بل د هغو زګارو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کومه اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس زګانې وایي، لکه ترکاری او سبزیجات. او بل اخره بعضې دواګانې هم شته په تبابت کې د غدې فری ډیابټ، یعنی هغه مریضان چې نه په نارمل حالت کې وي او نه د شکر ناروغي ته داخل شوی وي، باج د وګاري دي چې هغه د وګان هم په وقایوي شکل باندې دي مریضانو ته توصیه کیږي تر څو چې دغه مریض بیا په آینده کې شکر پر ناروغي باندې اخته نشي یا شکر ته داخل نشي.
ډاکټر صاحب، تاسو ډیر مسلکی بحث وکړ، دا معنی لري چې یو څوک له کور وځي اول باید په معاینه خانه نه وځي، ډاکټر او ځان معاینه کړه او راځي په ونی کې اقل یو ځل. په هر صورت ډیر خدمت په ما په ګډون باندې ډیر خلک روغتیا ته دومره توجه نه کوي، خو که په ساده شکل باندې اوریدونکو ته ووایي چې د دغه شکر ناروغي څخه هغه حالت څخه ځان وژغوري، څه ورته کول پکار دي؟ په غذایی برخه کې، سپورت، ورزش په برخه کې، یا نور داسې کوم سپارښتنه شته؟
ولن ټول هغه مرزان چې غواړي چې هغه د شکر په ناروغي باندې مصاب او مبتلا نشي، همدا کوم نقاط مې چې مخکې ورته اشاره وکړل، اول باید ځکه هغه نوري صاحب دغه دوهم ټایپ شکر چې کوم دغه یو ناروغي ده چې یو څو قرباني اخته وي، درېونه نیول تر 15 کلو پورې د پنيز باندې اراض ولایم او هغه کلینیک تبارز نه کوي، دا په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې تشخیص کیږي. نو په همدې اساس باندې چې موږ تاسو غواړو چې موږ تاسو د شکر په ناروغي باندې اخته نسو، باید کوشش وکړو چې دغه په وینه کې د خپل شکر اندازه دا باید وګورو، کله نا کله باید وګورو کچې ته موږ تاسو په دغه پری ډیابټ حالت یو. پری ډیابټ حالت د کمکه مشه ورته اشاره وکوله چې په نهاره باندې خپل وینو وګورو، اغه د 1015 په اندازه کې وي، نو همدغه یو سلسله تدابیر چې ورته مخکې اشاره وکوله دا بیا ډیر ضروری دی. کچې ته دغه تدابیر موږ تاسو وننیسو، نو موږ تاسو بیا په شکر باندې اخته کیو یا د شکر ناروغي ته داخلي کو. اما کچې ته څوک چاخ وي باید وزن کم شي، او کچې ته مثلا دغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري یا خواږه شیان چې په ساده ډول سره وایم، خواږه شیان لکه میوجات، لکه دغه کیک او کلچې، وریجې، کچالو، دا د ته های ګلایسیمیک انډیکس زګانې وای، یعنی هغه زګانې دي چې په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره ګلوکوز لري. نو دې زګانو په مصرف کې باید کموالی راشي، برعکس هغه زګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره ګلوکوز لري چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس زګانې وای، لکه سبزی او ترکاری، لدی څخه به زیات استفاده وشي. په درېم کټګوري کې باید فزیکی فعالیت زیات وو، ځکه دغه ګلوکوز یو نوع انرژي ده چې کله موږ تاسو ګرځو، چې کله موږ تاسو خبرې کوو، همدغه ګلوکوز انرژي په مصرف رسیږي. کله چې د یو چا په وینه کې د ګلوکوز لیول فورته لاړ شي، هغه باید فزیکی فعالیت زیات کړي. هغه که مثلا پیاده ګرځېدل وي، که د قانې کول وي، که کلب ته تاګ وي، نو تر څو چې دغه ګلوکوز په مصرف ورسیږي او په نتیجه کې په وینه کې ګلوکوز اندازه د پری ډیابټ حالت څخه بیرته نارمل حالت ته راوګرځي، نو بیا په هغه صورت کې دغه شخص هغه خطر یا هغه ریسک چې د پنيز باندې موجوده چې شکر ته داخل شي، دغه فوق العاده ډول سره لمینځي، بیا د شکر په ناروغي باندې نه اخته کیږي نه مصادیږي.
مننه ډاکټر صاحب فضل احمد زئی. بلی قدر منو اوریدونکو، د روغتیا د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه، او ډاکټر صاحب احمد زئی هم د داخله ناروغي عمومي ډاکټر دی. د شکرې پر ناروغي باندې اخته کوو که پښتنه لري مستقیمه مطرح کړی د ازادي رادیو مخکمو د ټکنیک هم کار اشاره کوي چې تر بل اوریدونکو تر اوسه پورې را سره نشته، تر څو پورې چې بل اوریدونکو وصل کیږي. بلې، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمد ما د ډاکټر صاحب مشتن دا تقریبا د لاس کار کیږي، لوګیا نه خود دی دا د سیده څنګه کی خورای نه سم کله سی وخرم د سټیک وګات سره پیږي، خصوصا رومیان سره رومیان ډیر څنګه کی خدام وخرم چې کوجر څه پیږي یاد د دې درګو کاتو ځای می کاتو زره مالی شهر شوړی وای دا و می ډیر کی له دوه دواز ځخه نه راته ودا ستایم.
په ټلیفون ما قد کوي ډاکټر صاحب پختنه زنه لری کنه
اجي صاحب تا کوم شاج اوري زما خبره.
بله بله بل تاسو تاسو خبر اوري مهرباني پختنه لری زنه مطرح کی مهرباني
پختر دوریاس دوریس پختر نشته وسره ان شاء الله برنامه ته دغه شی زورته جواب ورکوم چې د نجات لري ستدا.
بله مهرباني. بله احمد ورور تاسو ټلیفون قطع کی مهرباني ډاکټر صاحب ورته جواب ورکي.
ټول هغه اشخاص چې غوي مزمن او دوامدار قبضیت لري، موږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په صدر ساتو کې یو ځل هم دغه دک جابې چایونه کی، بیا چې کله صدر ساتو نو ورسره دک جابې شي ته دي هغه د دک میتیازو هغه چې وی قوام د سخت وي، نو دې حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه اشخاص چې هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري، نو ټول هغه غذاګانې چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي، لکه د چې په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی، هګۍ دی، وریجه ده، غوښه ده، د دې په مصرف کې باید کموالی راولي، ځکه دا غذاګانې چې کله موږ تاسو خورو له کولمو څخه دغه د اوبو جذب زیاتوي او له بلې خواره د کولمو حرکات پکې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کولمو کې د غذایي موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کولمو کې دغه شاین پاتې کیږي. له بلې خواره ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخ شو لري، هغوی باید زیات اندازه سره فزیکي فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي. او بل اخره د مایاتونه، مایات که هغه د ترکاری د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د اوبو په شکل اوبو وي، مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري، نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي. خو که چیرې په دغه منورو سره د قبضیت کنه شو، نو بیا په دوم قدم کې دوی مجبور مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت به لمنځه نه شي، هغه علت باید لمنځه یوړل شي تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید لمنځه لاړ شي او چې تر څو همدغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب احمدزی، مخکې دې چې بل اوریدونکو سره تماس ونیسي، تاسو مخکې د شکر ناروغي د عواملو یادونه وکړه. په افغانستان کې زموږ خلک ډیر په خوړو کې غوړي استعمالوي، که په دې اړه لږ اوریدونکو ته ووایي چې آیا که غوړي کم شي، فکر کوي چې مثلا په لوړو سنونو کې به د شکر د ناروغي مخنیوي وشي؟
نوري صاحب، زموږ تاسو په وطن کې د حکومت غذایی رژیم چې کوم دا نارمل رژیم نه ده. موږ تاسو اکثره په ډیرو حالاتو کې یا ډیر زیات افراط کوو یا ډیر زیات تفریط کوو، په هغه شکل باندې چې زموږ تاسو صحت لپاره کوم شی ضرور وي هغه شکل باندې هغه شی څخه استفاده نه کوو. یو د غلو جملې څخه هم دا غوړي دي، مالګه ده، بوره ده، سپینه ډوډۍ ده. طبابت کې دغه درې شیان چې ما مخکې ذکر کړل لکه مالګه، بوره، سپینه ډوډۍ، دې ته سپین زهر ویل کیږي. دا د ټولو هغو اشخاصو لپاره چې عمر د 30 کلو څخه پورته وي، د دې په مصرف کې کوم مرض ولري کې ونه لري، باید کموالی راولي. کیرانه ولې مختلف امراضو د رامنځته کېدو سبب کیږي. بل دغه غوړ چې تا ورته اشاره وکړه، زموږ تاسو په ملک کې بدبختانه د غوړو مصرف ډیر زیاته. نو موږ تاسو غوړي څو نه غوړي لرو چې یو ته مشبوع وړوي، بل ته غیر مشبوع وړي. بیا زموږ تاسو په ملک کې دغه مشبوع غوړي چې دغه زیړ غوړي د کوچ د سپینکای د ډیر زیات کارول کیږي. که چیرته یو څوک قوي فزیکی فعالیت ولري، قوي کار کوي، کلب کوي، د قانی کوي، د غوړي لپاره بیا د دې غوړو خوراک دومره زیات موزر نه تمامېږي، ځکه دا بیرته په مصرف راځي. خو که چیرته یو څوک فزیکی فعالیت نه لري یا د ثقيله کارونه کوي او دغه د مشبوع غوړو څخه چې دغه مخکم چې اشاره وکړه دې څخه استفاده وکړي، نو هغه فوق العاده د زړه حملې سبب کیږي، د مغزي سکتې سبب کیږي، د شکر سبب کیږي او نور ډیر خطرناک او وژونکو امراض چې په اني ډول سر انسان وژني، د ټول امراضو سبب جوړېدلی شي. نو په همدې اساس باندې زما توصیه د یو ډاکټر په صفت باندې ټول هیوادوالو ته ده چې کله عمر د 30 کلو څخه پورته لاړ شي، له دغه غوړو څخه ډیره استفاده ونه کړي. بیا که غوړو نه استفاده هم کړي، اکثرا باید د جوارو غوړو څخه، کې د چای اقتصاد کوي، د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي. دا نه تنها دا چې د دوی د فارغ، بلکې دوی اکثر امراضو په تداوي کې شامل خبره ده او د اکثر امراضو د وقایې په وقایې کې هم شامل خبره ده. نو په همدې اساس باندې باید دغه یو کار وکړي، مالګه باید کم کړي، باید کم کی، دا د ډوډۍ خوراک باید کم کی، ځکه دغه ټول بیا موږ تاسو ته ډیر زیاتو امراضو پرامسته کېدو علت جوړېدلی شي.
ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو د هي موضوع یادونه وکړه، د ټولنې د افغانستان د ټولنې مختلف برخی یا مختلف لوري خاص غذایی رژیمونه لري. اکثره د افغانستان وګړي په لرو کلیو او بانډو کې اوسېږي، هلته په طبیعي شکل باندې غذایی مواد خوري. دغه د لبنیاتو چې تاسو یادونه وکړله، تاسو کومه سروې شوې ده چې دغه د شکر ناروغي په کومو په ښاري سیمو کې ډېره زیاته ده؟ خلک چې په ښارونو کې اوسي او که په کلیو او بانډو کې، چې یو نتیجه ګیري یا یو نتیجه ترې واخیستل شي چې هغه خلک چې په کلیو کې ژوند کوي، په عادي مثلا هغه ل خپل زمکونه چې کوم حاصلات ترلاسه کوي یا لبنیات چې ترلاسه کوي، هغه نسبتا کم په دغه شکر ناروغي باندې مبتلا کیږي او نور چې په خورونو کې ژوند کوي، چې د هغه له دغه غذایی رژیم څخه ګټه واخیستل شي، استفاده وشي؟
مریض صاحب، افغانستان یو دا سروي نه شي به خو په مجموع کې په لمی ډول سره د شکر ناروغي په هغه ځای کې چې الته سہولت زیات وي نو الته د شکر ناروغي ګراب زیاته ځکه په خارونو کې اکثرا سہولت وي فزیکی فعالیت نه وي دلته خلک ثقیل کارونه نه کوي حتی چې دغه تلویزیون هم ګول کوي پر ریموت باندې ګول کوي پیاده نه ګرځي هر چې په موټر کې جي کوجی پای وي کچکر وي په اطراف کې اکثر خلک چې دي زموږ تاسو په هیوات یا اکثرا دیقانی وظیفه یا شغل دیقانی دا اوغې دیقانی کوي نو د شکر په ناروغي کې تل چې موږ تاسو هر څه خرو چې بیرته په مصرف ورسو او هغه زموږ تاسو په بدن کې دي پاتې نشي نو ځکه دا ګلوکوز هم دی انرژي او منبع ده دا غوړي هم دی انرژي او منبع ده کله چې زمونږ تاسو په بدن کې چې هر شی اخلو ل خپل اندازې څخه زیات نه وي او بدن په مصرف باندې ورسوي کار دی فزیکی فعالیت وجه نه وي او یاد چې زمونږ تاسو بدن ډیر زیات فعال وي او په بدن کې دا انرژي د خپل نارمل اندازې څخه پورته لاړ نه شي نو بیا د ناروغي سبب نه کیږي کار دی شکر ناروغي وي یا د نور قلبي ناروغي وي خو په خار کې ځکه پیسې زیات ده چې په خار کې دا شیان زمونږ تاسو خلک ډیر زیات اکثرا په نورو دنیا کې یو انسان که چیرته غواړي چې نارمل حالت کې پاتې شي د شکرې په ناروغۍ اخته نه شي په نورو قلبي ناروغیو باندې اخته نه شي په تدریجي ساتو کې حد یقل 15 څلور د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي وکړي په هفته کې 15 ورځې که چیرته داسې یو کارونه کې لوي خونه مقوی غذاګانې خوري چې هغه په بدن کې په کافي اندازه سره انرژي تولید کړي او هغه انرژي بدن په مصرف ورسوي او لوبله خونه فزیکی فعالیت ته څه پر وي سہولت زیات وي نو دا ته وګورو کوونه غواړو دا هم د شکرې په ناروغۍ باندې اخته کېدل شي دا هم د په ناروغه باندې او هم په نورو ناروغه باندې شته کېدل شي نو په دې اساس باندې په خلاصه ډول سره وایم د شکرې ناروغي په خاریاتو کې نسبت و اطراف ته زیاته ده باوجود دې چې په افغانستان کې دې برابر باندې سروې هم نه شوي نو ځکه په خار کې سہولت زیاته په هر ځای کې سہولت زیات وي نو آلته دې شکرې ناروغي یو ویل سہولت تشکیل
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب له ټول اوریدونکو هم مننه چې موږ سره تماس ونیو او په دې خبرونه کې ګډون وکړل بیا هم یوازې څو دقیقې پاتې دي که څه هم تاسو په دا ورستۍ برخه کې یادونه وکړل چې څه باید وشي خو بیا هم ډاکټر صاحب احمد زکه څه ویل لري غواړي خلکو ته وایي چې په څه ډول دوی کولای شي په لاندو خبرو په لاندو ټکو چې خبرونه پای ته ورسوي
نوري صاحب دوه خبره ته غواړم چې اشاره وکم اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اخته نه وي چې غواړي شکرې ناروغي باندې اخته نشي باید څو نقاط ته باید زیات متوجي شي اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کی دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه خوږی وي په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري قند ولري د غوپ مصرف کې کموالی راولي او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی بل ټول هغه اشخاص چې هغه په خوانه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي یعنی شکر مرز ولري نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نس باندې کوم جنجالونه ونځيږي د زړه د حمله سبب نشي د مغزي سکتې سبب نشي د ګردو د ادمي کیفیت سبب نشي سترګې ورته خراب نه کیږي ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي نو هغه باید خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهار باندې خپل شکر ګوري د نوي او د 150 په مابین کې وي یعنی نوي نه شکر چټ نشي د 150 نه شکر چټ لړ نشي د په مابین کې وي د اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول وي بیا غ ټول خطرات او مشکلات هغه پروګریشن دی چې دا ډیر سلوکیږي یا په ساده ډول سره کوی بیا شکر ناروغي ته مرز هم نه ویل کیږي د ټول جنجالو مخه نه ویل کیږي نو په نتیجه کې دا ټول مشکلات څخه دا غوښته شکر مریض خلاصون پیدا کول شي
ډیر مننه د داخله ناروغي عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړل قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوندشتمنې د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و بلخ پرونه څو شپې ورسته زما بل همکار مختوری لتاسو ټول مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړل اوله دواړو ډاکټر صاحبانو ډاکټر محبوب الله شفیق چې خبرونه په لومړی برخه کې را سره غډون کړی وو او ډاکټر فضل احمد زین هم مننه
بیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا نوم دا آشنائے آغستے نو مالا نوم دا آشنائے آغستے نو مالا نوم دا آشنائے جما کر لکھ کر بیا بے تان میں لمبے بلے رے پسر بیا بے تان میں لمبے بلے رے پسر بیا